را از خبر اینجا در استودیوست.
ډیر مننه مصطفی صدیقی و علیکم السلام اوریدونکو ته زما لخوا سلام د ازادي رادیو دا یو ساعته خبرونه پیل سو. د دې خبرونه په خبری راپورونه کې اوري چې په هرات کې پر یو جماعت په حمله کې لزګونو کسانو ته مرګ جوړه او شته ده. نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. جمهوری ریاست وی هیوادوال او دینی عالمان دی د تروریستانو د وحشتونو پر ضد په ګډه خپل ژغ اوچت کړي. په کابل کې د عراق سفیر وی د دې هیواد سفارت بچی د وروستي برید له کبله تړل سوی ډیر ژر بیرته پرانستل سي. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې ایران ملګرو ملتونو ته په یو شکایت کې د امریکا متحد ایالاتونه له اټومي موافقې په سرغړونې تورن کړی. جمهوری ریاست وی هیوادول او دینی عالمان دی د تروریستانو د وحشتونو پر ضد په ګډه خپل ژغ وچات کړي. د غوښتنه د جمهوری ریاست په هغه اعلامیه کې سوی چې تیره شپه یې په هرات کې پر یوه جماعت تر حمله وروسته خبره کړه. د هرات ولایتي چارواکي وی د بکر آباد سیمې پر جوادیه جماعت دوه زن وژونکو حمله وکړه چې په نتیجه کې 9 کسان وژل سوي او 4 تنه نور ټپیان سوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ارګ په اعلامیه کې د دې برید په تړه ویلي تروریستان پر ملکیانو، جماعتونو، تکیه خانو او نورو مقدسو ځایونو په بریدونو سره خپل اسلام ضد ماهیت په ډاګه کوي. په کابل کې د عراق سفیر وایي د دې هیواد سفارت بچی د وروستي برید له کبله تړل سوی ډیر ژر بیرته پرانستل سي او په عادي توګه به خپل کار پیل کړي. فرزدق ظهیر الغلای پرون له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې د هغه تروریستي برید په مهارولو کې چې د دوشمې په ورځ په کابل کې د عراق پر سفارت وسو د افغان پولیسو د خاصو ځواکونو وړتیا او زړورتیا وستایله. د ولسمشر د ویندوی مرستیال د واخان مینپال ازادي راډیو ته ویل چې د عراق سرپرست سفیر د غرض ولسمشر غنی ته د عراق د صدر اعظم او بهرنیو چارو د وزیر پیغام ورساوه.
د عراق سفیر د عراق د حکومت پیغام چې هغه د دوی د ډیپلوماټانو ساتنه پر وخت باندې د دغه برید مهارولو له دې څخه یې مننه وکړله. ځینن د افغانستان ولسمشر هغوی ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان حکومت د ډیپلوماټانو ډیپلوماتیکو نمایندګیو د ساتنې لپاره یو جامع پلان لري.
جمهوری ریاست وی ولسمشر غنی په دې کتنه کې د عراق حکومت او خلکو ته د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د ورستیو بریاو مبارکي ورکړه او وی ویل چې افغانستان او عراق دواړه ګډ دشمن لري او له تروریزم سره د مبارزې په لومړی کرښه کې پراته دي. د 209 شاهین قلو اردو چارواکي وی په فاریاب او بغلان ولایتونو کې په بیلابیلو عملیاتو کې 12 وسلوال وژلي او 11 نور ټپیان کړي دي. د دې قلو اردو مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې وایي چې د دولت آباد او شینتګاب ولسوالیو کې د عملیاتو او په غورماچ ولسوالۍ کې د نشوتو په ترڅ کې 9 وسلوال طالبان وژل سوي او 9 نور ټپیان دي. د شاهین قلو اردو چارواکي دغه راځيته وی چې د دوشي بغلان د لوی لارې د پرنسلو لپاره په جګړه کې هم درې وسلول طالبان وژل سوي او 2 نور ټپیان سوي دي. وسلول طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د ایرانی رسنیو د راپور لمخې ایران ملګرو ملتونو ته په یو شکایت کې د امریکا متحده ایالاتونو له اټومي موافقې په سرغړونې تورن کړي. دغه تور وروسته له هغې لګول کېږي چې د تهران د بالستیک میزایلو د ازموینې او له بشري حقونو د سرغړونې له کبله پر ایران تازه بندیزونه ولګول سول. وروسته له هغې چې تهران یو راکټ چې په مدار کې د سټلایټ د ځای پر ځای کولو توان لري وتوغاوه، د امریکا د خزانې وزارت د بالستیک میزایلو په جوړونه کې د رول لرلو له کبله تیره میاشت پر شپږو ایراني شرکتونو بندیزونه ولګول. د امریکا کانګرس بیا تیره میاشت یو قانون تصویب کړ چې د میزایلو د پروګرام له بشري حقونو د سرغړونې او سپای پاسداران انقلاب ځواک له کبله پر ایران نوي بندیزونه لګوي. د ایران د پارلمان مشر علي لاریجاني وویل دغه بندیزونه د 2015 میلادي کال له اټومي موافقې سرغړونه ده او ایران په دې تړاو د ملګرو ملتونو هغه کمیسیون ته خپل شکایت لیک وړاندې کړی چې د اټومي موافقې د عملي کېدو چارې څاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي پلان لري چې د شنبې او یکشنبې په ورځو مانیلا ته د سفر پر مهال د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګیلاوروف سره وګوري. ریکس ټیلرسن پرون ویل د روسي سره په اړیکو کې لا هم د پام وړ ترنګلتیا سته، خو واشنگتن له مسکو او نورو شکیلو لوریو سره کار کوي څو د سوریې د سولې د خبرو اترو د پرمختګ لپاره لازم شرایط برابر سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې واشنگتن په دې باور دی چې بشار الاسد د سوریې په راتلونکي واکمنۍ کې ځای نه لري، او هغه ایرانی جنگیالی چې په سوریه کې د بشار الاسد د ځواکونو په ملاتړ د یاغیانو پر ضد جنگیږي باید خپلو کورونو ته ولاړ سي. ریکس ټیلرسن به د فلیپین په پایتخت مانیلا کې د جنوب ختیځې آسیا د هیوادونو له ډیپلوماتانو سره تر کتنې وروسته تایلند او مالیزیا ته ولاړ سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ریکس ټیلرسن به په دې سفر کې له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو، سمندري امنیت او د ټوریزم پر ضد د مبارزې پر هڅو خبرې او بحثونه وکړي. د ګرجستان پخوانی ولسمشر او د اوکراین د اودیسا پخوانی والی میخایل ساکاشویلی چې په دې وروستیو کې ورڅخه د اوکراین تابعیت اخیستل سوی وایي غواړي اوکراین ته ستون سي، او په محکمه کې ثابت کړي چې ولسمشر پیترو پوروشینکو غیر قانوني کار کړی. میخایل ساکاشویلی چې دا مهال په امریکا کې دی له اوکراینی چارواکو غوښتي چې اوکراین ته د ستنېدو اجازه ورکړي. نوموړی وایي د پیترو پوروشینکو دا ګام په اوکراین کې دیموکراسي کمزوري کوي. میخایل ساکاشویلی له 2004 څخه تر 2013 میلادي کال پورې دوه دورې د ګورجستان ولسمشر وو. نوموړی چې د اوکراین د ولسمشر پیترو پوروشینکو له نږدې دوستانو څخه ګڼل کېده د نوموړي لخوا د اوکراین تابعیت ورکول سو او د اودیسا د والی په توګه وټاکل سو، خو په دې وروستیو کې د اوکراین ولسمشر له نوموړي څخه بیرته د اوکراین تابعیت واخیست. میخایل ساکاشویلی د پیترو پوروشینکو سخت منتقد ګڼل کیږي او په څرګنده یې د اوکراین ولسمشر یو بیریدونکی کس بللی دی. دا ازادي رادیو ده. په دې خبرونه کې اوري چې په هرات کې په ریو جماعت په حمله کې لږګونو کسانو ته مرګ شوبل اوښته
داس په تیراندازی میزنه او فرد اولی که داخل مسجد میشه خود انفجار میده.
جمهوری ریاست د عطا محمد نور او محمد محقق د خبرو په عکس العمل کې وایي چې د ژغورنې د ائتلاف ډیری غوښتنې شخصي دي. د ائتلاف پرون پر حکومت انتقادونه وکړل. د بې سرحد ډاکټرانو سازمان په افغانستان کې خپل صحي خدمات پراخوي.
کوم ځکه چې ضرورت وی ارتیاوی د خلکو روغتي خدمات د لاسرسي ستونزې وی یا نور خدمات ارتیاوی مونږه ته پکاتو سره مونږ په خدمات نور هم غزو.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د امریکا مرستیال ولسمشر ختیځ اروپا ته د خپل سفر په لړ کې مونټینیګرو ته تللی احوال ته ځینې څرګندونې کړي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام به همدې خبرونه کې د ګڼو نورو مطالبو تر څنګ اوریدای شي. تاسی ازادی رادیو تغواجی است. رازو د دې خبرونه اول راپور ته. تیر شپه د هرات ښار په بکرآباد سیمه کې بریدګرو پر یو جماعت په حمله کې تر 9 ډیر کسان وژلي او تر 10 زیات نور چپیان کړي دي. ځایي چارواکي وایي دوه بریدګر تیر ماښام د جوادیا په نامه د شیعهګانو یو جماعت ته ننوتل، لومړی پر خلکو ډزې وکړې، ورپسې چاودنې کړي دي. نور تفصیل اجمل ان څخه.
د هرات امنیه کمانډانې ویاند عبدالاحد ولیزاده تیر شپه ساده رډیو ته ویل دوه تنه د چاودیدونکو موادو سره د هرات ښار د بکرآباد سیمه کې د جوادیا په نوم د شیعهګانو یو جماعت ته ننوتل او پر لمونځ کوونکو له ډزو وروسته یې په ځانونو پورې تړلي چاودیدونکي مواد وچول. خاغلی ولیزاده ویل
یک فرد اول داخل مسجد میشه و در صفوف خود
یو کس لومړی جماعت تنه نوته او د لمنسکونکو صفونو کې ځای نیولی. دویم بریدګر چې جماعت تنه نوته پر لمنسکونکو یې ډزې کړې او لومړنی کس چې مخکې له مخکې جماعت کې و چاودنه کړې. تر اوسه د پیښې څرنګوالی لا هم ډېر روښانه نه دی. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال وایي تېره شپه له دې پیښې وروسته د جوادیه جماعت او د هرات د حوزوي روغتون شاوخوا په زرګونو د هرات اوسیدونکي راټول شوي وو. راټول شو خلکو افغان چارواکي د دا ډول پیښو په مخنیوي کې په پاتې راتلو ملامتول او د حکومت پر ضد شعارونه ورکول. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال زیاتوي چې د شپې لخوا د هرات پر ښار هیلیکوپټرو الوتنې کولې او د پیښې په سیمه کې له پیښې وروسته شدید امنیتي تدابیر نیول شوي وو. دا په هرات کې پر یو جماعت لومړی برید نه دی، بلکې تر دې مخکې هم په دې ولایت کې پر جماعتونو او د خلکو د راټولېدنې پر ځایونو بریدونه شوي. افغان ولسمشر اشرف غنی تیره شپه په یوې اعلامیې کې دا برید غندلې ویلې دي. ترهګر په ملکي وګړو، جماعتونو، تکیاو او ټولو مقدسو ځایونو د بریدونو په ترسره کولو سره خپل اسلام ضد ماهیت پډاګه کوي. لارګ نه په خبره شوی خبر پانه کې د ولسمشر غنی له خولې د دې برید پاړه وړاندې ویل شوی چې افغانستان د ګډ مذهبي ژوند غوره بیلګه ده او ترهګر نشي کولی د دغه وړ جنایتونو په ترسره کولو سره د افغانانو ترمنځ مذهبي نفاق رامنځته کړي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستې، خو تر دې مخکې د یو لړ هغو بریدونو پرته داعش په نوم وسله والې ډلې منلې چې پکې د افغانستان شیعه مسلمانان هدف ګرځول شوي.
ومودل چې پرون په هرات کې پر یوه جماعت په حمله کې 90 کسان وژل شوي او 4 شپته نور ټپیان شوي دي. جمهوری ریاست د عطا محمد نور او محمد محقق د خبرو پاکس عمل کې وایي چې د ژغورنې د ائتلاف ډیری غوښتنې شخصي دي. د ولسمشر د ویاند دفتر سرپرست په حکومت کې دننه د ائتلافونو جوړول د سیاسي او قانوني منطق خلاف عمل بولي. حدیث پردیس له کابل.
د ولسمشر د ویاند دفتر سرپرست وی په مزار شریف کې اعتراضي غونډې کوم خاص پیغام نه درلود. شاه حسین مرتضوی د سه شنبه د ورځې ناوخته له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د یاد اعتراضي غونډې ډیری غوښتنی شخصي وي.
اپوزیسیون های درون حکومتی یا اعتراف های درون حکومتی را منطق قانونی سیاسی و
اموچه بین‌المللی نداره. په حکومت که دنن اپوزیسیون و ائتلافونه سیاسی و قانونی منطق نلری و بله مسئله دا چه که شخصیتونه له وضعیت څخه ناراضه وي د بدیل طرح دی وړاندې کړي. له بده مرغه تر اوسه هیڅ د بدیل طرح نه دی وړاندې کړي. مهمه دا ده چې ډیری غوښتنې شخصي دي نه ملی. د بلخ والی عطا محمد نور د اجرایی ریاست دویم رسیال محمد محقق او د جنبش ملی ګوند یو شمیر غړو د سه شنبه پورس د وی غونډې پر مهال د حکومت پر ځینو چارو جدي انتقادونه وکړل. د بلخ والی له قید او شرط پرته خپل دندې ته د جنرال عبدالرشید دوستم د حاضرېدو غوښتنه وکړه او همداراز ویل چې دوی د جمعیت د اعلامیې په لیکېدو ته هم ژمن دي. د ښاغلي عطا په خبره د افغانستان د ژغورنې ائتلاف د حکومت د کږې پښې د سمولو په هدف رامنځته شوی. له بلې خوا د اجرایی ریاست دویم رسیال محمد محقق په دغه غونډه کې ویل چې د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې شاوخوا 25% ناپاکو رایو ته اعتبار ورکړل شو. ښاغلی محقق وایي که څه هم دوی د نظام د نسکورېدو تکل نه لري، خو که څوک په سیستماتیکه توګه تعصب ته لمن وهي د خلکو له لورې به یې مخه ونیول شي. د افغانستان د ژغورنې په نوم ائتلاف د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د بلخ د والي عطا محمد نور د اجرایی ریاست د دویم مرستیال محمد محقق او د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست صلاح الدین ربانی له لورې رامنځته شو. دا چې دغه ائتلاف د حکومت د برحاله مامورینو له لورې رامنځته شوی د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې غیر قانوني بولي. د دغه ټولنې مرستیال سبحان مصباح د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ژغورنې د ائتلاف مشران باید د خپلو غوښتنو د مشروعیت لپاره باید حکومتي څوکۍ پرېږدي.
په نظر مې بسیار منطقي هم به نظر نه میخوره چې یک کس هم در حکومت
دی. وایي زما په نظر دا به ډېره منطقي نه وي چې یو څوک په حکومت کې کار کوي او بیا بیرته په حکومت انتقاد هم کوي. لازم و چې د حکومت له دایرې د باندې خلک راټول شوي وای او ائتلاف یې کړی وای، نو بیا به ائتلاف اغېزمن تمام شوی وای. نه یوازې په ملي بلکې په نړیواله کچه به هم ملاتړ ترلاسه کړی وای. له دې وړاندې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي و چې د حکومتي چارواکو له لوري د ائتلافونو جوړول قانوني مبنا نه لري. نوموړي ویلي و هغه حکومتي چارواکي چې د ائتلافونو جوړولو ته لیوالتیا لري باید لومړی خپل دولتي څوکۍ پرېږدي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په ولسی جرګه کې د افغانستان د ختیځ وکیلان وایي چې د خپل ولسونو د حق غوښتنې په خاطر یې خپل منځي اتحاد تشکیل کړی دی. ځینو وکیلانو پر ولسمشر انتقاد وکړ چې د ختیځ سیمې لپاره یې پر کړو ژمنو عمل نه دی کړی. تفصیل د شاه محمود شینواری په راپور کې.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي حاج ظاهر قدیر وایي ولسمشر د ختیځو ولسونو سره په کړو وادو کې پاتې راغلی. ظاهر قدیر دا څرګندونې د سه شنبه په ورځ په جلال آباد ښار کې په هغه غونډه کې وکړې چې د ملي شورا د استازو لخوا د یووالي په موخه جوړه شوې وه او د ختیځې سیمې په سلګونو خلکو پکې برخه اخیستې وه. نوموړي وویل ولسمشر د ختیځونو ولسونو سره ژمنه کړې وه چې ځوانانو ته به د کار زمینه برابروي، خو د حاجي ظاهر په خبره اوس هماغه ځوانان یا بهر ته د تګ پر مهال سمندر ډوب کړل او یا هم د دایش لخوا ځواني مرګ شول.
شهیدان کیږي او موږ
لدی غونډه دوه ورځې وړاندې ځینې ریپورټونه خبره شول چې د ختیځ سیمې وکیلانو په خپل منځ کې ائتلاف کړي، خو حجی ظاهر قدیر بیا وایي دوی ائتلاف نه د خپل حق د ترلاسه کېدو په خاطر اتحاد کړي. په دې غونډه کې به یو شمېر قومي مشرانو د ولسي جرګې پر ځینو وکیلانو نیوکه وکړه او ویل چې د دې سیمې په نامنه یو قانون ماتونه کې دوی ښکیل دي. دغو قومي مشرانو بیا د ولس پر استازو غږ وکړ چې خلکو سره دې کړې ژمنې عملي کړي. د ختیځ سیمې د وکیلانو ترمن دغه اتحاد چې د ولایتي شوراګانو وکیلان هم پکې شامل دی وای دوی به په ګډه د دې سیمې ستونزې حل کوي او له حکومت به خپل حق غواړي. د دې سیمې وکیلانو شاوخوا څلور کاله وړاندې هم دې ته ورته اتحاد جوړ کړی و، خو د دوی د مبارزې هیڅ لاسته راوړنه بیا رسنیو سره شریکه نه شوه.
اوس به رضوان مراد راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
واشنگتن اگزامینر خبرونه په خپل ورستۍ غنه کې د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی دی چې عنوان یې دی پینتاګون د نیم میلیارد ډالرو له لګښت وروسته هم په دې نه پوهیږي چې د افغانستان د استخباراتو پروګرام ګټور وو یا نه. واشنگتن اگزامینر خبرونه په دې برخه کې د افغانستان لپاره د امریکا د بیارغونې د چارو د سر مفتش سیګار رپورټ ته په اشاره لیکلي، له 2010 کال راهیسې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون د افغان استخباراتي افسرانو پر روزنه 480 میلیونه ډالر لګولي، خو د دې پروسې په څارنه کې د نیمګړتیاو له امله دا معلومول ستونزمن دي چې آیا دې هڅو په افغانستان کې د استخباراتي عملیاتو په برخه کې کوم پرمختګ راوسته او کنه. سیګار په خپل تازه رپورټ کې ویلي زیات شمېر افغانانو چې په وزارتونو کې د لارښوونو په هدف روزنه ترلاسه کړې د روزنې پروسه نیمګړې پرېښې ده او نیم هغه تاسیسات او سیمې چې د استخباراتي روزنې لپاره جوړې شوې وې له پلان سره سم افغان حکومت ته نه دي سپارل شوې. واشنگتن اگزامینر د سیګار په حواله وایي سره له دې چې دې پروګرام له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته کړې ده، خو دا تقریبا ناممکنه ده چې وویل شي چې دې پروګرام د 480 میلیونه ډالرو د لګښت ارزښت درلود او که څنګه. د لندن چاپ ټایمز ورځپاڼې بیا تر دې عنوان لاندې چې ښایي اجیر سرتیری په افغانستان کې د امریکا جګړه پر مخ یوسي یوه مقاله خپره کړې ده. ټایمز لیکي په داسې وخت کې چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د افغانستان پر ستراتیژۍ غور کوي، ښاغلی ټرمپ پر دې هم فکر کوي چې امریکایي سرتیری له افغانستان نه وباسي او د جګړې چارې امنیتي قراردادیانو ته وسپاري. دا مقاله لیکوال وایي دا پیشنهاد د بلیک واټر په نوم د یوې شخصي امنیتي کمپنۍ مشر اریک پرنس لخوا شوی دی او په داسې حال کې د امریکایي چارواکو پام ځان ته اړولی چې سپین ماڼۍ، پینټاګون او د بهرنیو چارو وزارت پر دې اختلاف لري چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر زیات کړي او که کم. د بلیک واټر امنیتي کمپنۍ بنسټ ایښودونکي اریک پرنس چې خورې د ډونالډ ټرمپ په کابینه کې د پوهنې وزیره ده، وال سټریټ ژورنال وسپڼې ته ویلي چې په افغانستان کې د یو امریکایي وایسرای د ټاکلو پلان طرحه کړی دی. دا پلان یو چوکاټ مطرح کوي چې په څه ډول قراردادیان په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو ځای ونیسي او په څه ډول له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. د بلیک واټر بنسټ ایښودونکي فاکس نیوز ته ویلي ښاغلي ولسمشر ته یو داسې ناورین په میراث کې پاتې دی چې په لویه بیه تمام شوی دی. اریک پرنس ویلي موږ د یوې جګړې لپاره دومره لګښت ورکوو چې د برتانیې له ټولې دفاعي بودیجې سره برابر دی. د هغه په خبره دا لویه بیه ده او دا پالیسی کار نه ورکوي. اریک پرنس ویلي پینټاګون د ده د پلان په عملي کولو سره کولی شي چې 40 میلیارد ډالر وسپموي.
د امریکا د ولسمشر مرستیال ختیځ اروپا ته د خپل سفر په وروستي پړاو کې مونټینیګرو ته ولاړ. مایک پینس د همدې سفر په لړ کې ایستونیا او ګرجستان ته هم تللی او هلته یې د دوغو دوو هیوادونو له چارواکو سره خبرې کړې دي. تفصیل له اجمل انت څخه.
د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس ختیځ اروپا ته د خپل سفر په وروستي پړاو کې مونټینیګرو ته تللی. دا هیواد چې په دې وروستیو کې په ناټو تړون کې شامل شوی د امریکا د دې لوړ پوړي چارواکي سفر ورته له دې هیواد څخه د متحده ایالاتو د ملاتړ څرګندونه بلل کیږي. مایک پینس ته پودګوریکا ته په رسیدو د مونټینیګرو صدراعظم دوشکو مارکوویچ هرکلی ووایه. نوموړي وروسته په ماښامنۍ کې د مونټینیګرو د ولسمشر او نورو لوړ پوړو چارواکو سره ګډون وکړ. ټاکل شوې ده چې نن به د امریکا ولسمشر مایک پینس دغلته د ادریاتیک چارټر په نوم د هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. په دې غونډه کې د البانیا، سربیا، کاسوو، کروشیا، مسدونیا، بوسنیا او سلووینیا مشران برخه اخلي. مایک پینس تر دې مخکې په کورجستان کې و. نوموړي دغلته پرون له تبلیسي بهر د هغه ځواکونو لیدنه وکړه چې په ګډو پوځي تمرینونو کې برخه لري. د دې لیدنې په مهال چې د کورجستان ولسمشر ګیرګیو مرګویلاشویلی یې ملتیا کوله، د امریکا د ولسمشر مرستیال وویل ښاغلی پینس وایي ډیر وخت وشو چې ګرجستان د ناټو لخوا له هغه ټاکل شوي هدف ډیر پورته تللی شي. د خپل کورنۍ نه خالص عاید په سلو کې دوه برخه دی په دفاعي چارو ولګي. ستاسو ژمنې د ناټو د هغه غړو هیوادونو لپاره یوه بېلګه ده چې زموږ په ډله ییزه دفاع کې یې خپلې ژمنې لا هم نه دي عملي کړي. په دې مهال د ګرجستان ولسمشر ګیورګی مرګویلاشویلی ټینګار وکړ چې روسي ځواکونه په جنوبي اوسیتیا او افغازیا کې د اشغالګرو ځواکونو په توګه ځای پر ځای شوي او د بیلتون غوښتونکو مشرانو ملاتړ کوي. ښاغلی پینس ته همدې سفر په لړ کې د استونیا پایتخت تالین کې ویل روسیه غواړي په زور سره نړیوالې پولې له سره ترسیم کړي چې د خپلواکو هیوادونو ډیموکراسي تر اغېز لاندې راولي او د اروپا آزاد هیوادونه په یو بل پسې پاڅوي. نوموړي ویل امریکا د زور د استعمال هر هڅه ګواښ، د بالتیک هیوادونو په چارو کې ناوړه لاسوهنه او زموږ د تړون د هر یو غړي په چارو کې مداخله نه مني. د استونیا د بهرنیو چارو وزیر د ازادۍ راډیو کرن ټایم هم ټلویزیوني خپرونې ته وویل بالتیک سیمې ته د امریکا د مرستیال ولسمشر دا سفر یوه مهمه پیښه ده.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د روغتیا وزارت د درملو د واردونکو د یو شمېر شرکتونو د تړلو خبرداری ورکوي. د روغتیا وزیر پرون د روغتیایي محصولاتو او د درملو د تنظیم د ملي ادارې د کلنیو فعالیتونو د بیا کتنې په یو ورځني ورکشاپ کې وویل دا مهال سلګونه هغه شرکتونه چې په افغانستان کې درمل واردوي له حکومت سره راجستر نه دي. ناجیه سپی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وای دا مهال په هیواد کې 250 د درملو واردونکو کمپنۍ او په بهر کې 209 د درملو تولیدونکو کمپنۍ له افغان حکومت سره راجستر نه دي. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سه شنبه په ورځ د روغتیایي محصولاتو او د درملو د تنظیم د ملي ادارې د کلنیو فعالیتونو د بیا کتنې په یو ورځني ورکشاپ کې وویل کچېرې یادې کمپنۍ په لسو ورځو کې له حکومت سره راجستر نه شي فعالیتونه یې دوی ته د منلو نه دي.
250 شرکت وارد کننده دوا د افغانستان است.
په افغانستان کې نارجستر شوی 250 د درملو واردونکې کمپنۍ دي چې په مارکیټ کې حضور لري خو له افغان حکومت سره رجستر نه دي. دغه شان په بهر کې 209 کمپنۍ دي چې افغانستان ته درمل تولیدوي، خو هم حکومت سره رجستر نه دي. دغه کمپنۍ ته لاس ورځي وخت ورکول کیږي چې له حکومت سره ځان رجستر کړي، کنه نو دوی ته به اجازه ورنکړل شي چې افغانستان ته درمل راوړي.
نوموړي همدارنګه د درملو د کنټرول او د روغتي سیستم د سارنې لپاره د روغتي محصولاتو او د درملو د تنظیم د ملي ادارې کارونه ګټور وبلل او ویل دغه اداره د یو کال په موده کې توانېدلې چې مهمه لاسته راوړنې ولري. د روغتي محصولاتو او د تنظیم ملي اداره د فساد په کموالي، د جوازونو، د روغتي قوانینو د سړنې، د درملو او طبي محصولاتو د کنټرول او د بیکیفیت او د ګرانبیو د واګانو د سرنې په برخه کې کار کوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي دوی په تیرې وکال کې د نورو اقداماتو ترڅنګ له هغو 800 کمپنیو جوازونه اخیستي کوم چې فعالیتونه نه درلودل. دغه وزارت وایي دا مهال په افغانستان کې 14,000 درملتونونه فعالیت کوي چې له دې شمېر نه 10,000 پرته له فارماسیانو کار کوي او جدي به وسرل شي. په ورته وخت کې د درملو د یو شمېر واردونکو شرکتونو مسؤلینو چې په دې غونډه کې ګډون درلود ورته ازادي رادیو ته ویل افغان حکومت باید په هیواد کې دننه د درملو تولیداتو ته پراختیا ورکړي.
عزاز یودین معیار وردک کده 250 کمپنۍ وترل شي د افغانستان تولید به نور هم رشد وکړي، نور به هم پیشرفت وکړي. سوچ موږ خپل صنعت په کو ولا درو د خارجي واردات مخته بغیر د ضرر نه بل هیڅ شي نه راوړي. موږ باید هر څه جل خپل صنعت او خپل تولید په کو درو. وختنن بل چې صرف او صرف تولید تشویق شي.
زمانو محمد یاسین عاصم دی. د درملو د تنظیم لپاره کوشش وکړي چې معتبر کمپنۍ باید افغانستان ته راشي. د ضرورت نه چې د سول کمپنۍ اجازه ورکړي، 50 کمپنۍ شل کمپنۍ اجازه ورکړي چې مطمئن دوا به راشي افغانستان ته، چې افغانستان خلک ته هغه ورسیږي.
د روغتیا وزارت د چارواکو په خبره له ګوندیو هیوادونو سره خلاص سرحدونه د دې لامل شوی چې هیواد ته په پراخه کچه بې کیفیت درمل وارد شي. د امیر روغتیا د وزیر فیروز الدین فیروز په خبره د محل افغانستان ته 95% درمل له نورو هیوادونو واردوي، خو د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د درملو د تولیداتو د پراختیا موضوع ته لیواله دی او دغه هیواد ته د درملو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې هم جدي هلې ځلې روانې دي.
د روغتیا وزارت د افغانستان په 14 ولایتونو کې 200 روغتیایي مرکزونه جوړوي. په دغو 14 ولایتونو کې کندهار هم شامل دی. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی د کندهار د روغتیا رئیس محمد عظیم زمریال سره مرکه کړې. په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د 200 روغتیایي مرکزونو له جملې څو روغتیایي مرکزونه په کندهار کې جوړیږي.
دغه 200 کلینیک چې جوړیږي په دغه 14 ولایتونو کې په دې کندهار هم سهم دی. تقریبا 100 سنټر د کندهار لپاره منظور شوی دی چې وزیر صاحب هم په دې اړه خبر دی، په دې اړه زموږ سره د معلومات شریک کړي دي. خو کار یو څه چې باید په خاص روسه ویل تر اوسه نه دی شروع شوی او ان شاء الله په ډیر ژر په ډیرو نږدې وختو کې به دا کار شروع شي.
دقیقا په کوم موسمو کې به دا روغتیایي مرکز؟
دا په مختلفو ولسوالیو کې دي. په معروف کې همسته، په د ارغسان ولسوالۍ کې همسته، او داسې څو نور ولسوالۍ دي چې په دغه ساحو کې دغه سب سنټرونه منظور شوي دي او کارونه بیا ډېر شر پیل شي.
اوس په مجموع کې په کندهار کې موږ څومره روغتیایي مرکزونه لرو؟
تر دې دمه موږ تقریبا د 40 په حدودو کې روغتیایي مرکزونه د ښار په شمول په ټولو ولسوالۍ کې لرو او خپل فعالیتونه ترسره کوي. او یوازینی دغه چې دی موږ هغه سیمې هم دغه کړي دي، په نشه کړي دي، په کومو سیمو کې چې سپین ساحه دي او تر اوسه موږ روغتیایي خدمات نه دي رسولي. تقریبا 4 نوي سپین ساحه دي چې په مختلفو ولسوالیو کې موقعیت لري، یعنی د کندهار ښار په شمول په ټولو ولسوالیو کې دغه سپین ساحه موجودیت لري چې خوشبختانه ځینې سپین ساحه مو د سیارو روغتیایي ټیمونو په واسطه سره کور کړي دي، اما ځینې په پلان کې دي چې باید هر څه ژر روغتیایي خدمات هلته هم شروع شي.
آیا داسې ولسوالۍ په کندهار کې لرو چې هلته هیڅ روغتیایي خدمات نه وي؟
یا داسې ولسوالۍ نشته، ځکه موږ هغه ولسوالۍ چې هلته روغتیایي مراکز کمبود دي یا نه دي جوړ شوي، هغه موږ د سیارو روغتیایي ټیمونو په واسطه سره کور کړي دي او روغتیایي خدمات د هغه سیمو خلکو ته که میندې دي، که ماشومان دي او که نور خلک دي په لازم وخت سره رسیږي.
د یو شمېر خصوصي روغتونونو د خدمات په اړه لا هم خلک شکایتونه لري، ستاسې ارزونه مشخصه په دې برخه کې؟
تر کوم ځای پورې چې زه خبر یم، د روغتیایي سکتور د عامې روغتیا ریاست سره په کندهار کې ډېر همکار دي، همیشه همکاري کړې ده او دغه د خصوصي سکتور ایجاد هم په دغه ضرورتونو باندې چې موږ څنګه کولای شو چې روغتیا کوم پالیسي چې ده هغه په مشترک ډول تر ټولنې پورې ورسو. نو دوی زموږ همکار دي او باید همکار واوسي. بلې، و ځینې نیمګړتیاوې شته چې هغه موږ هدایت ورته کوو، دغه هدایتو په اساس باندې باید دوی ځان معیاري شکل ته واړي او همدارنګه اصولي بڼه باید ورکړي. په تور سره د مثال کچیر یو روغتیایی مرکز یا شخصی روغتیایی کلینیک په یوزا کې فعالیت کوي، د دې فعالیت باید نظر و دولتي کلینیکونو ته پښتو اکثر دی، باید اختصاصي وسایل ولري، دی باید ټول هغه څه ولري چې هغه دولتي سکتور نشي عمل کولی، ځکه دا یو شخصي سرمایه گذاری ده او دوی خپل د دې توانایي باید ولري چې په رقابتي شکل باندې دولتي سکتور څخه پیاوړي. مګر متاسفانه دغه حالت په کندهار کې نه لیدل کېږي. زموږ دغه هلې ځلې دي تر څو موږ دغه خصوصي سکتور ته قناعت ورکړو چې د روغتیا په سکتور کې داسې سرمایه ګذاري وکړي چې هغه پاینده کې دغه ناروغان چې نورو همسایه ممالک ته ځي دغه د کنټرول باعث وګرځي.
د کندهار د روغتیا رئیس محمد عظیم زمریال و چې په دغه ولایت کې د جوړیدونکو روغتیایي مرکزونو د شمیر او څرنګوالي په اړه معلومات ورکول. جمهوری ریاست وی هیوادوال او دینی عالمان دی د ټرورستانو د وحشتونو پر ضد په ګډه خپل ژغ اوچت کړي. دا غوښتنه د جمهوری ریاست په هغه اعلامیه کې سوي چې تیره شپه یې په هرات کې پر یوه جمعه تر حملې وروسته خپره کړې. په دې حمله کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په کابل کې د عراق سفیر وایي د دې هیواد سفارت به چې د وروستي برید له کبله تړل سوی ډیر ژر بیرته پرانیستل سي. د 209 هم شاهین قول اردو چارواکي وایي په فاریاب او بغلان کې په بیلابیلو پوځي عملیاتو کې 12 وسلوال وژل سوي او 11 نور ټپیان سوي دي. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې ایران ملګرو ملتونو ته په یو شکایت کې د امریکا متحد ایالاتونه له اټومي موافقې په سرغړونه تورن کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي په پام کې لري چې د شنبه او یکشنبه په ورځو مانیلا ته د سفر پر مهال د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. د ګرجستان پخوانی ولسمشر او د اوکراین د اودیسا پخوانی والی میخایل ساکاشویلی چې په دې وروستیو کې ورڅخه د اوکراین تابعیت اخیستل سوی وایي غواړي اوکراین ته ستون سي او په محکمه کې ثابته کړي چې ولسمشر پیترو پریشونکو غیر قانوني کار کړی. د روزګان د مرکز ترینکوټ اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې روغتیایي ستونزې تر حد زیاتې دي او په دغه ولایت کې موجوده فعال روغتیایي مرکزونه د دوی ستونزې نسي حلولی. تفصیل له شریف الله شرافت څخه.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو شمیر خلک وای لیوی خو جګړې د شار ټولې دروازې ور باندې تړلې دي او له بلې خوا له ډېرې روغتیایي اسانتیاو بې برخې دي. د دغه ولایت یو شمیر خلکو ازادي راډیو ته وویل چې دغلته یوې خوا جګړې ځپلې دي او له بلې خوا دولت ورته هغسي روغتیایي اسانتیاوې نه دي برابرې کړې لکه څنګه چې لازمې دي. د دغه کسانو له جملې یو هم امیر محمد او بل هم روزی خان دی چې د اورزګان د ګاونډي ولایت کندهار د نیش ولسوالۍ څخه ناروغان د دغه ولایت ولایتي روغتون ته راوړي وه چې ازادي راډیو ته داسې وویل.
دغه د مریض می راوستلې دي سوی دي په بخار دغه بخار باندې پټاو سوی نه میاتمه ده. ما شه اوس خبرې شروع کړې دي بالا په بازار باندې یو نسخګي راکې یو شیرون دوا ولر راو نورې اس پته مستولا کله گیږي چې ته اوس الته سو وازو سره کوي کبه چې زرا غله مزيده بازار راوړم. ما ته پر بازار باندې دغه نسخه راکې هغه ول وزو پر بازار باندې دغه نسخه دار کوم مال ورورن هغه ته بازار دا چې زه کور ته ولا سم بار باندې راسم پیسې بار واخم اوس په دې را باندې خلاص.
بلې و ډاکټران د خوشام د غوژو ډاکټر نسته و د چش د ګلو ډاکټر مینا دی اوریدلې دا صاحب لوی ډاکټر نسته دی پال ډاکټر نسته د جستون سره موږ مخامخ یو دی ډاکټر موږ ته لرونه ابل راځلته یو اسکر یو ځوان یو نازک ځوان چې زخمی شو په جسر کې قرباني ورکول پر خپل وطن باندې هغه را لیدته د سړي جواب ورکړ هغه بیا تیارم نه پیلا کله زمړ په شپخانه کې د ډاکټر پال ډاکټر نسته په یو څو وایسته یو تیار بیا پیدا سو د ملي اردو و د چاو خو مریض یو ورسه
په ورته وخت کې د دغه ولایت د ولایتي روغتون مسولین هم د خلکو د غستون زمني خوای چې د غستون زی په څو څو زلي مرکزی اداری پورې رسولې دي خو هغه تر اوسه پورې په دې اړه هیڅ هم نه دی ورسره کړی. په دغه ولایت کې د ولایتي روغتون رئیس ډاکټر امین الله توخي ازادي راډیو ته داسې وویل
د باز برخه ډاکټران موږ نه لرو د اورتوپیدی ډاکټر نه لرو د جری اعصاب نه لرو جلد نه لرو ګوشګلو نه لرو د دستورګو ډاکټر نه لرو دا په تشکیل کې موږ نه لرو. دا موږ څو څو ځلې د دغه تر مرکز پورې تر هر چا پورې دا مشکل رسولې دي او دا اصلا خو موږ دلته په دغه کې دا فیصله هم کړې ده چې اتمن باید د اورتوپیدی ډاکټر منظوري باید وزارت مشترک سره
خو لدی ټول سره سره بیا د عامې روغتیا وزارت مسولین هم په دغه ولایت کې د غستون زیمنی د عامې روغتیا په وزارت کې د ولایتونو د برخې د هماهنګۍ مسول ډاکټر عبدالولي عزیز ازادي راډیو ته وویل چې د عامې روغتیا وزارت د دغه برخو ډاکټران یوازې لومړنۍ درجه ولایتونو ته په تشکیل کې ورکړی دي، نه دویم او درېیمې درجه ولایتونو ته. ښاغلی عزیز ازادي راډیو ته داسې وویل:
ګور د وزارت صحت عامه د تشریح مطابق موږ په دوهمه او درېیمه درجه ولایتو کې د دغه بخشو دپاره په تشکیل کې ډاکټر نه لرو. چپله او درې ولایتو ما سوا په دوهمه درجه ولایتو او درېیمه درجه ولایتو کې چې هغه کې اروزګان شامل دی، د سترګې ډاکټر، د خوشګلو ډاکټر، د جلدي ډاکټر، اټلي واسطي او اورتوپیدي پنځه ډاکټران موږ د وزارت صحت عامه په عمومي تشکیل کې نه لرو. نو دا چې په تشکیل کې نشته
د یادونی ورده چې د ورزګان خلک خپل عجل ناروغان په داسې حال کې ګاونډي ولایت کندهار ته لېږدوي چې عمومي لارې له تیرې یوې اونۍ راهیسې د ترافیکو پر مخ تړلې ده، او یو شمېر نور خلک بیا پر نورو فرعي لارو تر ساعتونو ساعتونو وروسته کندهار ته رسېږي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د بی پولی ډاکټرانو روغتیایي سازمان وایي په افغانستان کې خپل روغتیایي خدمات نور هم پراخوي. د دغه سازمان د روغتیایي چارو د همغږۍ مرستیال ازادي راډیو ته وویل دا چې په افغانستان کې بشري او طبي اړتیاوې ورځ تر بلې زیاتېږي، نو دې اړتیاو ته په پام سره دغه سازمان غواړي چې په افغانستان کې خپل روغتیایي خدمات پراخ کړي. واصل وصال او نور تفصیل.
ایم ایس ایف یا د بی پول ډاکټرانو سازمان وایي په افغانستان کې روغتیایي اړتیاو ته په کتو غواړي په دغه هیواد کې خپل فعالیتونه پراخ کړي. د دې سازمان د روغتیایي چارو د همغږۍ د برخې مرستیال ډاکټر ولی الله د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بی پول ډاکټرانو سازمان څه باندې یو اونۍ وړاندې په کندوز کې د ټپیانو د درملنې لپاره یو بې بستره روغتون جوړ کړی، او دغه شان غواړي چې په نورو ولایتونو کې هم خپل فعالیتونه وغځوي.
کوم ځای کې چې ضرورت وي، اړتیا وي، د خلکو روغتیایي خدمات د لاسرسي ستونزې وي یا نور خدمات اړتیا وي، مونږ ته په کتو سره مونږ خپل خدمات نور هم غځو. چې یو بیلګه لکه اوس دمګړۍ په جولای میاشت کې، د جولای په 22مه مونږ په کندوز کې د ټپیانو درملنې لپاره یا هغه ناروغان چې هغوی د مختلف عامل له وجه نه هغوی سربیران ټپیان شوي وي، د هغو خدمات لپاره مونږ غیر بستري یو کلینیک جوړ کړی، صرف او پی ډي خدمات مونږ ترسره کوو.
د نوموړي په خبره نامنی د دوی د فعالیتونو په وړاندې لوی خنډ دی. د بی پول ډاکټرانو خپلواک روغتیایي سازمان یا ایم ایس ایف په 1980 میلادي کال کې په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړل، خو په 2004 کال کې کله چې د دوی 15 کارکوونکي په بادغیس ولایت کې وژل شول، دوی له افغانستانه ووتل. دغه روغتیایي سازمان په 2009 میلادي کال کې یو ځل بیا په افغانستان کې خپل روغتیایي خدمتونه پیل کړل چې اوس مهال د افغانستان په 15 ولایتونو، کابل، کندوز، کندهار، هلمند او خوست کې شپږ بیلابیل روغتیایي مرکزونه لري. د دغه روغتیایي سازمان د معلوماتو له مخې د دوی فعالیتونه تر ډیره په نامنو او هغو سیمو کې دي چې خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په افغانستان کې ایم ایس ایف فعالیتونه د 2300 تنو افغان او 100 تنو بهرنیو کارکوونکو لخوا پر مخ وړل کیږي. د بی پولی ډاکټرانو خپلواک سازمان یوازې په 2018 میلادي کال کې له شپږو لکو څخه زیاتو کسانو ته په افغانستان کې بیلابیل روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په 2015 میلادي کال کې په کندوز کې د بی پولی ډاکټرانو پر یو روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي حملو په نتیجه کې 240 کسان وژل شول، چې د بی پولی ډاکټرانو سازمان د حمله یو جنګي جنایت وباله او په دې اړه د پلټنو غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د هغې ژمنې له مخې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د بی پولی ډاکټرانو د سازمان ترمنځ شوی، دغه سازمان به په کندوز ولایت کې یو مجهز روغتون جوړوي او په نورو ولایتونو کې به هم خپل فعالیتونه پراخوي. د دغه وزارت ویان وحید مجرو ازادي راډیو ته وویل:
مسف سمور د یو ټول یو مهم همکار د روغتیا وزارت سره چې په ټول د دلس کلو کې تر هغه نه مخکې هم مشتری ډیر همکاري درلود. نوې تفاهم نامې چې د افغان دولت سره او د روغتیا وزارت سره امضا کړې ده، هغې پر اساس وزارت سره دوی ته دې توافق رسېدلی چې د دې واړښته چې د خپل اوسني فعالیت دوی دوامدار ساتي، یو ډیر مجهز او مدرن د تراوما روغتون هم به کندوز کې شروع کړي.
ښاغلی مجرو وایي د عامې روغتیا وزارت د یاد سازمان فعالیتونو ته د قدر په سترګه ګوري او هرکلی یې کوي. دا د په خبره د امی روغتیا وزارت هڅه کوي چې د ایم ایس ایف سازمان د فعالیتونو لپاره ښې اسانتیاوې برابرې کړي سو دغه سازمان فعالیتونه نورو سیمو ته هم پراخ شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
خالد خبرې کوم لما پیغام دا شاید د ملي تجار نه دما دا غوښتنه ده چې افغانستان ته دسې شمسي نظام راوړي چې اخلای پخلای خلک پي وکړي. دلته تیل قیمته دي، ګاز قیمته ده، برق شته. دغه دپاره دی دغه د افغانستان څه تجار چې چین ته ځي که جاپان ته ځي که امریکا ته ځي دسې شاید پي جوړ کړي په هغو ساینسپوهانو باندې چې خلک اخلای پخلای پي وکړي. دغه به هم غټ کومک کړي.
هدایت الله دی میدان دی ولایت نرخ دی ولسوالۍ یم وایګین څنګه آیندګۍ کتنګاس کیم زما په یان اشرف غنی صاحب ته ده. میران اشرف غنی صاحب په ټولو ولایتو کې د مایګینو ماشینه ورکړې دي او د موږ ولایت کې د انګلند د موږ څنګه شو شروع دي. کله وایي پیسې بانک نشته، کله یو څه وایي، کله بل څه وایي، کله مو دفتر یو ځای، کله بل ځای. کله یاس د خدای ذاتي نور نه تکلیف وایي. کوم حق می درګان دی وایي، کوم حق درګان دی نو ولې دا د موږ ماشینه تر اوسه پورې ځندې درې ده. په دورنګ میاځ ته خلاص درو ده. نور موږ ماشینه راکې نو موږ ته خو خدای ښکارم هله کوم د غریم اسیام نشر کې مخه تکا.
سمی الله خلیلی څنګه خبرې کوم دا پکیا څنګه ولسوالۍ څخه افغانستان کې سوله هغه وخت راتلاشي کله چې اداري فساد په بشپړه توګه له منځه لاړ شي. تر څو پورې چې فساد وي نو ممکن ده چې په افغانستان کې سوله راشي.
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. دا اونې مهم پیغامونه راغلي دي. البته د نورو مسایلو ترڅنګ وړم د کندهار ولایت څخه د روغتي ستونزو په اړه تاسو شکایتونه وورو چې دغه ولایت عامه روغتي مسولینو هم خبري ور باندې کړې دي. لمړی به د بیلګې په ډول تاسو څو پیغامونه راوخلم.
ازادي رادیو کافون ته سلامونه وایم. بعد له سلامه دا هم وایي روغتنه کم ډاکټران چې هیڅ مریض صفال لرنه نه کوي. دته شخصیت احتیاجی هیڅ دوا نه کوي، کوم علاج چې دی علاج نه کوي د څه رخصتې نه زما هله ده. دا د کندهار د رئیس دغه څه چې دا ډاکټره یا بدل کیه دغه چې رخصت فرمه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زسم تعالی رسول صلی الله علیه وسلم کله باندې د کلی د باندې د کلی دوا سره مشمان د واکسین څخه پاتې سوی دی. نو دا غزما پیغام ته ډور مقامات سره ورسوي ډیر بشیلې.
سلام علیکم. کلینیک نسته، کلینیک شته خو دا وای راځي هغه نو ډاکټرانی اخی په شخصي د خانو کې استباله فرول پر دا ممکن او دا ولس باندې خرسیه صدا خوار او غریب باندې دغه نشي په کلینیک ولا کی چې د ونی معاینات وکړي. زما وروره دا غوښتنه ده چې زموږ هر شخص د لوړ پوړي چارواکو پورې ورسیږي.
دوستانو ستاسو نور شکایتونه هم ستا د دې لپاره چې ټولو نورو شکایتونو ته وخت ورسیږي همدا مې د بیلګې په ډول راواخیستل. یو خبر لرو چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دغه هیواد په دیارلس ولایتونو کې 200 روغتیایي مرکزونه جوړوي. په دغو دیارلس ولایتونو کې کندهار هم شامل دی. زموږ همکار صادق رښتینی د کندهار د عامې روغتیا د رئیس محمد عظیم زمریال سره د همدې ولایت په روغتیایي ستونزو مرکه کړې ده او په سر کې دا پوښتنه کړې چې له دغو 200 روغتیایي مرکزونو څخه و څومره شمیر روغتیایي مرکزونه په کندهار کې جوړیږي. شغلې از مریال وای
دوی دا 200 کلینیک چې جوړیږي په دغه دیارلس ولایتونو کې په دې کندهار هم سهم دی. تقریبا 100 سب سنټر د کندهار لپاره منظور شوی دی چې وزیر صاحب هم په دې اړه خبر دی، په دې اړه زموږ سره د معلومات شریک کړي دي. خو کار یو څه چې باید په خاص روسه وویل تر اوسه نه دی شروع شوی او ان شاء الله په ډیر ژر په ډیرو نږدې وختو کې به دا کار شروع شي.
دقیقا په کوم سیمو کې به دا روغتیایي مرکز؟
دا په مختلفو ولسوالیو کې دي. په معروف کې هم شته، په د ارغسان ولسوالۍ کې هم شته او داسې څو نور ولسوالۍ دي چې په دغه ساحو کې دغه سب سنټرونه منظور شوي دي او کارونه بیا ډیر ژر پیل شي.
اوس په مجموع کې په کندهار کې موږ څومره روغتیایي مرکزونه لرو؟
تر دې دمه موږ تقریبا د څلور اتیا په حدودو کې روغتیایي مرکزونه د ښار په شمول په ټولو ولسوالیو کې لرو او خپل فعالیتونه ترسره کوي. او یوازنی دغه چې دی موږ هغه سیمه هم دغه کړی دی په نشه کړی دی په کوم سیمه کې چې سپین ساحه دی او تر اوسه موږ روغتیایي خدمات نه دي رسولي تقریبا څلور نوي سپین ساحه دی چې په مختلفو ولسوالیو کې موقعیت لري، یعنی د کندهار ښار په شمول په ټولو ولسوالیو کې دغه سپین ساحې موجودیت لري چې خوشبختانه ځینې سپین ساحې مو د سیارو روغتیایي ټیمونو په واسطه سره کور کړي دي، اما ځینې په پلان کې دي چې باید هر څه ژر روغتیایي خدمات هلته هم شروع شي.
آیا داسې ولسوالی په کندهار کې لرو چې هلته هیڅ روغتیایي خدمات نه وي؟
یا داسې ولسوالی نشته، ځکه موږ هغه ولسوالۍ چې هلته روغتیایي مراکز کمبود دي یا نه دي جوړ شوي، هغه موږ د سیارو روغتیایي ټیمونو په واسطه سره کور کړي دي او روغتیایي خدمات د هغه سیمو خلکو ته که میندې دي که ماشومان دي او که نور خلک دي په لازم وخت سره رسېږي.
د یو شمېر خصوصي روغتونونو د خدمات په اړه لا هم خلک شکایتونه لري، ستاسو ارزونه مشخصا په دې برخه کې څه ده؟
تر کوم ځای پورې چې زه خبر یم، د روغتیایي سکتور د عامې روغتیا ریاست سره په کندهار کې ډېر همکار دي، همیشه همکاري کړې ده او دغه د خصوصي سکتور ایجاد هم په دغه ضرورتونو باندې و چې موږ څنګه کولای شو چې روغتیا کوم پالیسي چې ده هغه په مشترک ډول تر ټولنې پورې ورسو. نو دوی زموږ همکار دي او باید همکار واوسي. بلې، و ځینې نیمګړتیاوې شته چې هغه موږ هدایت ورته کوو، دغه هدایتو په اساس باندې باید دوی ځان معیاري شکل ته واړي او همدارنګه اصولي بڼه باید ورکړي. په تور سره د مثال که چیرې یو روغتیایي مرکز یا شخصي روغتیایي کلینیک په یو ځای کې فعالیت کوي، د ده فعالیت باید نظر و دولتي کلینیکونو ته په ښه توګه سره دی، باید اختصاصي وسایل ولري، دی باید ټول هغه څه ولري چې هغه دولتي سکتور نسي عمله کولی، ځکه دا یو شخصي سرمایه ګذاري ده او دوی خپل د دې توانایي باید ولري چې په رقابتي شکل باندې دولتي سکتور څخه پیاوړي. مګر متاسفانه دغه حالت په کندهار کې نه لیدل کېږي. زموږ دغه هلې ځلې دي تر څو موږ دغه خصوصي سکتور ته قناعت ورکړو چې د روغتیا په سکتور کې داسې سرمایه ګذاري وکړي چې هغه په آینده کې دغه ناروغان چې نورو همسایه ممالکو ته ځي دغه د کنټرول باعث وګرځي.
د کندهار د عامه روغتیا رئیس محمد عظیم زمریالو تر یوې لنډې وقفې وروسته ستاسو نورو ستونزو ته ورځو.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوس هم ورځو ستاسو راغلو پیغامونو ته. له کندز ولایت څخه یو زده کوونکی خپل شکایت تاثیره ته پریشي.
سلام علیکم، نکندز د ولایت د کلایزال د ولسوالۍ کایرال تکول نه غږیږم. مکتب مشته، معلمین مو نشته، د معلم صاحب مو هیڅ پرګی فهمیلین نه لري، بالکل چاته درس نه وایي، ورته راځي دغسې خالي ځي. معلمین ټوله ورځ څه کړي، ایسته ډېرې وي، چا دوکانونه خلاص کړي، موټر سایکل وګرځي، داسې معلمین سه چې فعال بو بیا هم نه دي خبر. وسلام و احترام.
السلام علیکم، د بادغس زنګ والی دی. موږ دا غوښتنه ده چې دغه زموږ سړک چې دی هغه ته ورسي. دغه سې خراب دی صاحبه، چې مېږې هم نه شي ور باندې تلای. په ټول افغانستان کښې سړکان ودرسي، خو زموږ سړک دغه شي پاتې، څوک توجه نه وسوکړي. نو دا هم غوښتنه ده، دا زموږ شکایت د چارواکو د غوږه ورسي. بس یو جهان مننه.
بلی، السلام علیکم، زه د هلمند ولایت څخه دا پیغام در پرېږدم. دا ماما جو دا یو ذوالفقار په عملیات کښې مې پښې پرې شوي دي، والي ته ورغلی یم، قومندان د امنیت ته ورغلی یم چې زما سره کومک وشي. زما سره هېڅ کومې دغې کومک نه دی کړی، دولتي نه خلکو کومک زما سره نه دی کړی. زه داسې غورځولی یم، ګوره چې دولت زما سره څه کوي. وسلام، دغه یې پیغام دی، د خدای په امان.
السلام علیکم، طارق یم، د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ د نیملې نه. محترمه، د موږ دغه سړک باندې تقریبا 15 کاله کېږي چې کار شروع دی، نه کومه پیل معلومېږي او نه کوم هغه معلومېږي. ټول ولس او مشکل ورسره دی، ټول ولس په همکارۍ باندې دا کار شوی دی، خو بیا هم اوس مشکل دی. نو هېڅ معلومات یې نه کېږي چې دغه ولې د دې پیسې کومه خواته لاړې، د دې هغه پروژه کومه خواته لاړله، او بس ټول سره هغه را جمع شوي دي او د سړک هېڅ معلومات نه کېږي په مخه دی.
السلام علیکم،
خبرې د چین له ولسوالۍ نه کړم. ما اول د جمهور رئیس نه دغه دا یې چې طالبان د مواد مخدر نه ګټه اخلي. په اندرا کې څلور ولسوالۍ دي، هېڅ طالبان پکې نشته او مواد مخدر غټې کچې ته پرخېدلی چې د ولسوالۍ په ورځ کې مواد مخدر کرل کېږي. دې مخولې نه نیول کېږي، هغې خو نه طالب شه نه شي، برحاله حکومت دی. مکمل ټول اندرا څلور ولسوالۍ مکمل ټول کاچاک دي، دې مخولې نه نیسي. شکر در السلام
زاج محمد نبی د زابل ولایت تمیزانی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ په وطن کې ډېره وچکلي راغلې ده، نو موږ د حکومت څخه دا خواهش لرو چې موږ ته بندونه او سربندونه راوتلي، ځکه چې ټوله خلک د وچکلي څخه ډېر په عذاب دي، اوبه وچ سوي دي. پخوا به پر پنځه پر لس متره اوبه وې، اوس هغه اوبه شل او پنځه ویشت متره ته رسېدلې دي. تاسو یو جان منه
نور ولایت مسافر خلک چې کوم په پوهنتون کې محصلین دي هم زده کوي. د دې پوهنتون د محصلینو دپاره کومه بدلاشه چې راوځي د دولت خوا هغه دوی ته نه ورکول کېږي، او په یوه مشکل او په بله په دروغ او په څه نورو خبرو باندې د دوی څخه اخیستل کېږي او د نورو ژبې بوتلېږي.
السلام علیکم، محمد قاسم زاکم د هلمند ولایت څخه پیغام کوم. په هلمند کې پارکونه په ډېر بد حالت کې دي. پیرمن کې څلور پارکونه دي چې څلور سره هیڅ وبخت دی ته دغه پارکو ته اوبه نه رسېږي. د اوبه او کرهنې راست دغه پارکونه ټیکه کړي دي او شخصي خلکو ته ورکول کړي دي چې هغه خپله شخصي ګټه پاره استعمالي. نو دا شخصي خلک دا پارکو ته هیڅ توجه نه کوي چې مانا ته اوبه نه رسوي. نلګي په وجودو دي چې مانا خوښته وسیو دي که چیرې ژر تر ژره سروالی او یا د اوبو او د کرهنې راست ژر تر ژره دغه سیمه ته اوبه ونه رسوي، دغه سیمې ټوله به وچي او نلګي به وچي. د لوی چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دغه سیمه ته ژر تر ژره اوبه ورسي. وسلام.
سلام علیکم، د ازادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو سلامونه احترامات وړاندې کوم. امانالدین خوګیاڼی یم، د ننګرهار ولایت د نوملینه. وروره دغه د شیطانو کومې روپۍ چې دي دوه لکه روپۍ محسو ورته وسي، هغې باندې هم دا خېټه اچولې ده اوس. او دغه نمرې چې کومې ورکوي، هغه کسانو ته نمرې ورکوي چې څوک شل زره روپۍ تاویلوي، او که څوک شل زره روپۍ نه تاویلوي یا غانۍ دغه نمره نشته. دا هغه شهیدان چې په ملي اردو باندې ځانونه په وطن قربان کړي او شهیدان کړي دي، هغه پیسې اوس که نمره وباسي هم په پیسو به وباسي، او که دا دوه لکه روپۍ وباسي هم د دې په ځای به ډېر زره شل زره رشوت ورکوي. چې رشوت ورنه کړي نه نمره درکوي او نه پیسې شته. او خپل ماشوم یم چې دي هغې کې انځن راوسته پنځه میاشتې بعد څلور میاشتې بعد یې ورکوي. محترم رئیس جمهور نه موږ غوښتنه کوو چې د دې غم وخوري. السلام علیکم ورحمت الله.
هلو، السلام علیکم، زه سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم د پکتیا څمکني ولسوالۍ څخه. زما غوښتنه خپله دا ده چې د افغانستان ټولې اوبه دې پر ایران باندې بند شي، ځکه ایران داسې هېواد ده چې په سلګونو افغانان یاتم کړي هم دي.
پیغام دغه اوبو پر برابر باندې وای وای، د افغانستان اوبه زه د زغم وړ نه دي. د ده لرې د خیر ستا سر خلاص و چې زموږ د اور هغه دغه مطالعه کړې ولخولي مو خپله ده چې پر سر ږدو که پر پښو باندې. د ده لرې د خیر ما اوبه دي ده ته ور روانې دي، د زغم وخت ساتلې نه دي. ته دا شلو خولې را خلاصې دي چې په جنګ و په جدل سره اخته دي یویشتمې دی بس حرکت ورته را وکړه. ستا د کورانو که به یا د تیارې د خوا دغه را باندې کې افغانستان هغه چې په غم لړلې دي ستاسو یو غم یې بیا ستا. او زه د نوزاد د ولسوالۍ یم، د هلمند ولایت. تقریبا زیات و کم یو لک و اویس سره کوره د دغه نوزاد د ولسوالۍ مربوطات خلک دي چې د بعضې خلکو سره ما لیدلي دي. هغه وایي چې موږ پر کور باندې د خپل د خپل میماتو سره نه د اشرف غني څه غواړو، نه د طالب څه، نه د طالب په جنګ کار لرو او نه د اشرف غني په جنګ کار لرو. چې هر وخت دی وغواړي چې جنګ کړي یا جدل کړي، موږ کورو سړی ورته ولاړ یو. وسلام.
السلام علیکم، د غنی راډیو د شو خبرې څخه زیات مننه. افغانستان د ملي وسلوال پوځ او د ټول افغان ملت څخه په ټینګه غوښتنه کوم چې کوم ایران څخه کوم د مسلط خبرې کړي دي، د یو بوله بندونو اساس باید په ټینګه د افغان ملت سپاو کې او د خپل بندونو وتړي تر څو بیا پاکستان ایران پر ځای کوي. تا طالبان او طالبان طرفداران په دې باید پوه شي چې ایران پاکستان څه مونږ کوي نو بس کې جنګونه ګرځای خیر سي مونږ.
السلام علیکم از لال محمد د هلمند له شجاعت تاسو په تماس کې ما او زما سلامونه د ازادي کارکون ته ټول سلامونه وایو باد سلامه دا نشي چې دا خلک په نشي اختر په افغانستان کې نن ورځ ته ځینې چې هلمند او کندهار او کابل کې او په ټول افغانستان پر دې کې دا چې په نشي اختر دي دا څو پخ تکلیف ټول دا فلمي چې دا کوي او چې مثال کوي دا چې وایس و دا تاریخ کې چې په مار کې کړی کې په داس او څه چې نو راوخه دا دغه چیرې خستې دي دا رین چیرې خستې دي د متدان چیرې نشي او په کابل په خستې کې عام خاص شي و نه سره نه سره کې دا حکومت موږ نه داخله دې نه دوی چې ارشي انسان دا غرامي ته باید دا خړې خېد چې دا خړې جرمانه دا خړې وول شي او دا په دې خو نو څه پوه شي دا کومه رخصت دا په شی دی او کومه سرنمه دی ورور دا به دا شرابوم کوي دا به رینم کوي دا به په خپله کوي سلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبد الرحمن ته تراده کندهار ولایت ته تاسو رنګوم ما هله دا ولا اسما سره رفنیا له نشر ته او لا ته دا او په چیر د کندهار چارواکو څخه چې زکه دین ائی وی چې مل اداري فساد مين زوړې دي اداري فساد په کندهار شار کې دم رډي دي چې هر عسكري راوګرځي یو څوک چې کرسي ګرځي د ګرانه لري سي معنا څه یې چار سي ضروري یعنی سلاوانی سلاوانی ورکه برته دی لکه په دار کم غټي غټ پیر سیم په جره فامیلی کېږي ما هله دا غوت دا مخه په کلاکه ونی مرسي جسر مشران لا سي مشران دا هرڅه خبر نه ده پر ښکارا یا چې د سینې څخه پټه شي پر ما دا تجربه شل و راغلی دي او ما تاخذ زکه زه جره ستر کوم نو څه وکم بل نار نه لرم څه وکم ما ملګری نه مټر کې ما سره سره شل و راځي نه زه څه وکم کوم لارم نه سم څه مې جناخ نو زما دا هله دا چې دغه کی په بل کم نه کیږي چې دای چې ما بس به جوړ پرې نو څه سره کوي پرې نو څه وس ما بس کاټه کاټه نو دې خداش په حکومت کې دغه افسر دی ویل دغه رشوت افسنه نو ځکه دا اداري په څیر په سره روان دي د وکیلانو سره روان دي بیرو غټ مشرانو سره روان دي نو دا هله دا چې دا باندې کې یا جناري نه وي چې مله بندو تاسو هغه نه پیغام ولا دا چې ما دا هله دا چې ما
سلام علیکم. سلام علیکم. زه د فاریاب ولایت د تابات ولسوالۍ سره د پټماس کې سره ورونه ځان کوم. نو دا یو د ګردنې د کوټن سټارټ د یو یادي موږ سره وختم د دوه خو سره دی بو شو او به ورکړي دي دا یو د رضا صاحب څخه مستقل کې یو پښتنه او په پلا از خدای په از قران هو څنګه د تابات ولسوالۍ څنګه ولر کې کورونه په اوان وږي موږ پښتانه یا وزبک یا تاجک یا هزاره چې دلته ژوندۍ کوي په دې منځ کې هزاره خلانه دا خلک موږ د یو چا اولی او شلاخ ته د چنای په توګه پرې کوي او موږ دا خلک موږ اولی او موږ ټول تاوان نه راغورځي د سړک څخه په تلور کې د موږ کله ګوښه شلاخ په اوان وږي دې د لوی پرواله دې موږ په کوچنی پرواله دې په لاس د خپل په لاس د قران موږ کوچنیان زه خدای څو چې کوي نو موږ یې مرزان څو ګرمې د لاس په اړه هیڅ موږ ځکه کړو و دا یو رانس یو ورځ بل ځای کیرو اوانو دې تیاری دې دا چې تیاری دې دا اوس دې چې چې اوانو نیو ورته دې چې کانی ورته نو په څه په څه ورته په لاس د خدای په لاس د قران مستخاري په سر کول دا چې دا خپل په خوم باندې به مونږ نه وړو خپل پر خوم باندې به مونږ تر چا ما ته مو ورو دا څه لشکره باندې به مونږ سونی ورو مو پر کوم ولاس دا دې وسته څه مو پر کوم ولاس په یا ز خدای ما کو یا ځان ما ځخ د دولر مقامات کړ ورو سي دا وزیر دفاع څه غوړ چې دا وانه نه دا کل ته مر غوړ دې مونږ نه دا مرګ دې لري نه دا درګ دې لري دا کوچنیان دام د دوه پر سر دې لري یو مو خپل پر اولاد پر ناموس دې لري دا خلک دا غربکان دې تر دې دې تر دې دا غا غوړ دې په دا کومان کې څه ویل تی فوري هغه دروازه چې د سوجل وزیر دفاع څخه چې خبري ونه پاره نه کوي په کور کې شي نه دا چې راځي دا کتلو نو بیا ځای کارونه کوي نو څه خبرې په تخت د دلیل مو څه و باسي و دې قوم و دې زولدل خو ته فلیا ز خدای فلیا ز قران او نار مو باسي دا ونه چې واه چې واه څه خبره پر هغه باندې وځه بیا هم مې موږ
دوستانو که تاسو هم په خپل سیمو کې ستونزې لري او غواړئ تر چارواکو یې ورسوي، نو ازادي او اوریدونکو خبرونې ته زنګ ووهي. دا خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. مننه کوم چې خپل ستونزې مو راته ویلې دي، او له خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.